کېږي. یو غرور چې ما خپل ځان لوی کس بولي په جامعه کې ځان یو کس بولي چې په هغو باندې حساب کېږي. نو کله چې د کورنیو له لورې دغه ځوان ته توهین تحقیر کېږي نو خامخا د هغې غرور ماتېږي، هغه ځان سره یو شرم هغې ته پیدا کېږي، شرمندگی هغې ته پیدا کېږي چې نور په هغې جامعه کې په هغې کورنۍ کې هغه ځای چې خپله مخکې فکر یې کوه هغه ځای نه شي خپلولی. خو ډېری کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې خپلو ځوانو زامنو ته، ځوانو هلکانو ته توهین او تحقیر کوي چې خپله دا ځوان ته مایوسي نا امیدي پیدا کېږي او نور ځوان نه شي کولی په هغې پخوا غرور باندې چې ژوند یې کوه په هغې غرور باندې ژوند وکړي. خامخا یو خجالت، یو شرم هغې ته پیدا کېږي او غرور یې ماتېږي په ټوله کې. د خپلو سترګو مې لیدلې ډېری ځوانان دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس به په آینده کې د هغې څخه جوړېږي، خو کورنۍ داسې کورنۍ دي چې هغې ته تحقیر او توهین کوي او هغې ته د مایوسي او ناامیدي هغې ځوان ته پیدا کېږي.
بله، راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوئ، را لوی شوي یاستئ، له ځانه کیسه راته وکړه. داسې کوم وخت سوی چې د کوم چا خبره بده در باندې لګېدلې او تاسو د ځان لپاره توهین فکر کړی وي، هغه که په کورنۍ کې وي یا له کورنۍ نه بهر په چاپېریال کې؟
مخامخا هره جامعه کې هر رقم خلک شته، خو د خدای شکر کوم چې د ما خپله کورنۍ څه ده، داسې کورنۍ ده چې تر اوسه نه یوازې ماته، حتی د ما واړو ورونو ته هم تحقیر او توهین نه دی کړی. هماغه کوم نصیحت، هغه خو یو عادي خبره ده چې نصیحت په هره کورنۍ کې شته، خو د نورو خلکو تر مخې هغه نصیحت یا توهین چې نه دی کړی، حتی په خپله کورنۍ کې یوازې هم سی کوم اشتباه کار چې د موږ څخه ترسره کېږي نو تحقیر او توهین نه کوي، هغه په نصیحت باندې په قرارۍ باندې پر مخ وړي. د ما خپله کورنۍ ډېر تر خوشحاله یم، خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ شته چې که یو ځوان یوه کوچنۍ اشتباه یا کوچنۍ ستونزه هم په هغې کې شتون ولري، هغو ته تحقیر او توهین کوي چې خپله د ځوان ته مایوسۍ او ناامیدي هغې ته پیدا کېږي او ځوان خپله روحیه ټوله له لاسه ورکوي، حتی په دې چې د جامعې څخه، د ټولنې څخه لرې کېږي او د خپلې کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کېږي، چې دا د ځوان لپاره ډېره بده خبره ده او په جامعه کې خپل ځای بېرته نشي پیدا کولی.
بله هاشمي صاحب، اوس تاسو د یو ځوان په صفت کورنیو ته، البته کورنیو ته چې ځوانان د نورو په مخ کې په عام مزار کې توهینوي تحقیروي، څه ویل به ولرئ؟
زما غوښتنه، زما خبره دا ده هغه کورنیو ته چې خپل ځوانان زامن، خپل ځوانان ورونه تحقیر او توهین کوي، غوښتنه خاص خبره د ما وینا همدا ده هغې کورنیو ته، تر څو خپل ځوانان که کومه اشتباه هم کوي هغوی په قرارۍ باندې، په نصیحت باندې وپوهوي او د نورو خلکو تر مخ، په خاصه توګه د نورو خلکو تر مخ هغوی توهین او تحقیر نه کړي. پدې چې ځوان هم ځان ته غرور لري، عزت لري، دا غي غرور ماتيږي، غرور د ماينځ زي ډېر ویلوه خبره ده چې خپل ځوان خپل غرور له لاس ورکي. کله چې د دیو ځوان غرور له لاس لاړ شي نو ځوان خپل ټول ماتيږي او خپل جامعه کې خپل ځای برته نشي پیدا کولای. نو د موږ غوښتنه، د هر ځوان غوښتنه د کورنۍ څخه دا ده چې خپل ځوانانو ته په قراره باندې نصيحت وکړي، ځوانان خپل په قراره باندې کوکي، حتی که اشتباه هم کوي د هغوی اشتباهو باندې مسترګې پټي کې او په قرارې باندې هغوی پوه کړي.
دا به هم درنه واورو چې دا ځوانان څه وکړي دوی له توهین او تحقیر سره مخ دي.
ځوانان چې د توهین او تحقیر سره مخامخ دي، هغوی ته هم دا خبره ویل پکار دي تر څو د کورنۍ له لورې چې دوی ته توهین او تحقیر کېږي، دوی د آرامۍ باندې خپلو کورنیو ته وپوهوي چې کومه اشتباه ترسره شوی ده، د هغې د جوړولو توان شته، نه په تحقیر او توهین باندې، بلکې نورې لارې هم شتون لري چې د هغې اشتباه وبخل شي او د دغه استباته د حل لار پیدا سي. نو ځوانان باید مخبل روحیه خپل مغرور نه لاس ورنه کړي او کورنۍ ته و په هوي سي. کورنۍ هم اوس په دې افغانستان د سه مخالګ لري سه سواد څخه پاتې دي، حتی د مو یو نسل مخکې ډیرای هغه کسان دي چې سواد نه لري، هغه فکر او ذهن نه لري سه ورکولای سي قبول کړي. خو بیا هم ځوانان د نوې نسل سده یا پوه خلک دي، باسواد خلک دي، د دوی څخه د موږ غوښتنه دا ده تر څو خپل کورنۍ ته وپوهوي، نه یوازې هغه ځوانان بلکې نور ځوانان نورو کورنیو ته باید هغه پوهه ورکړي، هغه خبرې دوی ته وکړي تر څو خپل ځوانانو غرور مات نه کړي، خپل ځوانانو ته توهین ونه کړي او ځوانان هم باید خپل روحیه له لاسه ورنه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ. مارینا وردک هم وایي چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري. نوموړي وایي چې پر ځینو کورنیو سربیره اوسنی نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي.
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د هغو په ذهن باندې یوه ډېره منفي اغېزه لري، حتی که د ماشوم وي، ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم. کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوبه، حتی توغه وخته پورې چې هغه یعنې دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار په کیسه کې وي، نه د مور، نه د حکومت، نه د هر چا، هر څوک وي، هغه که کورنۍ وي که حکومت وي که هر څوک وي، د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغېزه لري. او هغه چې مثلا راتل شوی وي، د هغو اعتماد به نفس کم وي، غرور شو وی هغه د شکسته وی، هغه ژوند ته هیڅ تمه او امید نه لري. نو اوسنی نظام کې خو چې دی رښتیا هم د ځوانانو کړي نجونو دی کدی وشکې دی، خصوصا د نارینه لپاره دا ډېره بده خبره ده چې دی یا ګیره باندې او یا په سر په ویښتانو باندې دی وهل کېږي، راتل کېږي. دا د دی په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او اوسنی نظام اسلام د موږ په ذهن کې د خدای هم د پتو باندې نه ګنګار، یعنی دومره خدای نه خصه تعمیر بد کړی دی چې حتی موږ ویای چې دا کوم نظام و، دا کوم شریعت و، ته پیغمبر خبر نه مانی، خدای نه مانی، قرآن نه مانی، رسول نه مانی، ته په کوم نظام ته لټیږي، ته کوم دین ماته وړی دی، ته ماته دست عمل کوي. او هغه ځوانان چې هغه هیڅ وخت د وطن د پرمختګ لپاره فکر نه کوله، که اوسني ځوانان چې ویني چې یو څوک په کښتیو کې غرق کیږي په سیندونو کې او یا ټول د قاچاقي لارو نڅي، ځکه چې هغه دلته خپل عزت نه ویني. ځکه چې کله چې دا نوي ځوانان مثلا څوارلس پنځلس شپاړس تا نولس شلو پورې دا ځوانان کیږي، باید د مغو د سن مطابق رویه وکړو.
استاد احمد عزیزی چې د وو ورونو مشر ورور دی، وای هر مشر که غواړي چې درناوی وشي، نو له ځان څخه د کشرانو توهین او تحقیر دی نه کوي. نو موري ل خپل تجربه څخه غږیږي،
هر هغه څوک چې د ځان عزت غواړي او د ځان ته عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي، کنه یو ښه فرد غواړي، باید د بل چا عزت وکړي، د بل چا قدر وکړي او په ښه سترګه ورته وګوري، احترام یې وکړي، ډاډ ورکړي، ډاډه یې کړي چې ته یو ښه ځوان یې، باجراته ځوان یې. د خلکو له مخې خپل ورور، کشر ورور، اتل لیدلی مې چې مشران ورونه مشر ورور تره د خلکو له مخې خلکو په منځ کې توهینوي او بې عزته کوي، اصلا د ده لپاره بد کار دی، د خلکو ته دی خپله بد ښکاري. نو زه وایم د وو ورونه یو ورور یم چې ټول نه مصر یم، او زه همیشه ما دغه تر اوسه پورې انشاءالله د هر کسر له ځانه د هغو مثال داسې اموخته کړي دي، ما خپله زه خپله د دوی خپله اندازه چې دوی څومره کسران دي، مانه زه یې د احترام کومه او دوی باندې شفقت کومه او دوی ځان ته ګرانومه، نو دوی هماغومره د ما احترام کوي. دوی ډېر له مانه خوشحاله دي او زه هم ورنه خوشحاله یم، ځکه چې زه دوی د چا له مخې نه توهین کوم، زه دوی ته بده او سپکه خبر نه کوم، زه نه غواړم دوی خفه شي له مانه.
حیا تل بیا وایي چې د ځوانۍ په مرحله کې نه یوازې الکان بلکې نجونې هم په خبره ډېرې اساسي وي. مشرانو ته به یوه خبره ډېره وړه ښکاري، خو د ځوان نسل غرور ماتوي. د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو.
ځواني نوې را رسېږي، د یو خاص غرور لري، که الکان دي که جنا کې دي، ډېر داسې کم خلک دي، ډېر کم ځوانان دي چې داسې شکسته ناست وي او تواضع لري، او ډیری چې ده داسې یو خاص غرور لري چې وایي یم نه یم، یوازې زه یم په دې دنیا کې او د ځان پاچا یم.
څه فکر کوي په دغه مرحله کې ځوانان ولې د سیو اس پیدا کوي؟
د لپاره پیدا کیږي چې دوی خپل ماشومتوب مثلا کورنۍ ور باندې ځینې تدابیر نیولې وي چې خوراک ته متوجه وي، څښاک ته متوجه وي، صحت ته متوجه وي، او تګ راتګ ته چیرته ځي، چا سره دوست کیږي، دوستان ته متوجه وي. مثلا سهار څو بجې باید له کوره وځي، بیګا څو بجې بیرته راسي. دا چې ځواني سن ته رارسیږي دوی فکر کوي چې موږ نو آزاد سلو، نو زه پخپله د ژوند دا مهم تصامیم ونیسم او څه وکړم څه ونه کړم، دا خبره ده. او ډېری ځوانان چې دا دې لپاره چې په دې سن کې ایله مکتب خلاصوي او ځي پوهنتون ته، او ډېری داسې کېږي چې د کوره لرې کېږي، هغه وخت فکر کوي چې اوس زه خو خودکفا یم، د کوره لرې یم، باید خپل ټول تصامیم په خپله واخلم، او کورنۍ باید چې ما خبره واوري. او ډېری کوشش کوي چې نه، ما خبره سل پر سلو باید ومنل کېږي. دا د سایکولوژیک له خوا برخې هم لږ هغه دي که نه تاثیرات پکې لري.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې ځوان د ځوانۍ مرحلې ته رسېدلی او هغه فکر کوي چې یعنی اوله خبر به زما، ځوان سره داسې یو احساس دی کله چې بیا کور ته ځي د مور یا پلار له تند چلند سره مخ کېږي، حتی تر دې چې څپېړه خوري، په دغه وخت کې څومره دا ځوان ماتیږي او پایلې به څه وي؟
بالکل بد تاثیرونه لري، ځکه چې که یو ځوان ډېر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل سي، کوم تصمیم چې مانی ولی هغه باید کورنۍ مې ومني، او کورنۍ ورسره بد چلند کوي او د تاسو خبره چې کوم څپېړه په مخ ورته وي، نو دا ډېر بد تاثیرات کوي. کېدای شي ځینې ځوانان حتی په دوه مرحله کې داسې سوي دي چې خپل کورونه یې پرېښي دي او تللي دي. مثلا موږ او تاسو خو بیخي دا لنډ لاره چې دا ایران ته ځي مثلا رکېږي، دا میندې پلورونه بیا ورپسې جاړي، او بدې ورځې ورپسې کوي چې بالا زوی مې داسې لاړو، پښېماني بیا ورته راځي. نو خبره داسې ده چې په دې مرحله کې کورنۍ باید داسې چلند ونه کړي، که هغه خبره کوي نو په آرامۍ سره ورته کښېني، ورته ښه او بد لارې ورته وي چې دا تصمیم چې تا نیولی ده دغه ښه والی لري، دغه بدوالی لري، آیا د بدی درجه پورته ده که ښه څانګې درجه پورته ده، نو دا ورته ښه ورته پوه کړي او دواړه سره کښېني، تفاهم ورسره وکړي چې بچای دا خبر صحیح ده، دغه خبره دې غلطه ده، موږ چې دغه خبره درته کوو چې صحیح ده، د دغه تجربو په اساس، د دغه دلایلو په اساس موږ تا ته وایو. او هلته زه فکر کوم چې ځوان څونه غرور ولري هغه حتماً قناعت کوي چې ورته ښه او بد دلایل ورسره ښه صحیح تشریح شي.
د خصوصو د هلکانو په هکله چې کله دوی کور ته راځي خبرې نه منل کېږي، دوی سره خشونت کېږي، تاوتریخوالی کېږي، دوی بیا کور پرېږدي ځي. راځو د نجونو برخې ته. هغو دوی هم په عین حالت کې دي، کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسېږي خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي، کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکارېږي. له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کېږي، تاوتریخوالی کېږي، انجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کورم نشي پرېښودلی چې بل چیرې لاړې سي، په دې باندې څومره بد اثر کوي؟
اینه اثرات چې دا په جنو باندې کوي، خو جنو چې دی بیا دغه لپاره چې تاسو خبره چیرته نسی تلای، مثلا نسی کوای چې دغه عام خبره چې څنګه ګیری وکي، نو دلته چې دا په جنو باندې ډېر بد تاثیر په روحي تاثیر باندې کوي. کېدای شي چې ګوشګیر سي، کېدای شي رواني مشکلات سره مخامخ سي، او ډېری میندې چې دي مثلا شکایت کوي خپل جنو سره چې کور کې ډېر دعوی کوي، جنگ کوي، خو خبره دا ده چې د دوه خبرو نه د منل سوي ورته دقیق دلایل نه دي ویل سوي، هغوی رواني او روحي مشکلات سره مخ سوي دي. نو طبعا روحي رواني مشکلات چې ډېر سي په ذهن باندې فشار ډېر اوري، نو طبعا په کور کې داسې جنګ یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې مثلا کوم ښه خبره هم چې ورته وکړي په هغه باندې بد لګي، ځکه چې روح روان فشار لاندې دی او بد تاثیرات ورباندې کړي.
راځو د تاسو خپلو تجربو ته. د یوې ځوانې په صفت داره ته وایي چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوی، څه ډول سره توافق وکړه، له ستونزو سره هم څنګه یو ځای وګه ورکړله، تر هغه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو هر کله خپله کورنۍ د هغو ملاتړ مو کړی، هغو ته مو اقتصادي ستونزې حل کړي دي. له تهداب نه تاسو څه رقم مخکې لاړئ چې هېڅکله د ځوان نسل او د مور پلار ترمنځ ټکر رانغی.
زه تقریبا اتکلانه یا نه کلانه نه د کور را وتل یم او کار کوم. مشونتوب کې قالین باسي کو چې هم دغه ته بجې مې د کور وتل ما کار ته بتلم او بیرته مازدیګر ماخام به بیرته راتلم مکتب ته تلم قالین به مې مبتلانو دلته د کور کار هم را باندې سو. ما دغه خوی د ځواني چې وایي دا ما د ماشومتوب نه و دا ما به ویل چې ما خبره اول باید وي او څه چې زه وایم هماغه باید وسي. او زه مې خپل مور نه ډېره مننه کوم چې ماشومتوب دا تر اوسه پورې ما هر خبره منله ده او که کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده که کوم تصمیم غلط تصمیم مې نیولی دی بیا راسره ناست دی راته ویلې ده چې بچی دا دې غلط ده دا دې صحیح ده. نو ما سره داسې بد چلند نه دی سوی چې ما ته به ویلې چې کینه ته لرې سه ته خبرې مه کوه ته چپ سه ته خبرې مه کوه مونږ خبرې صحیح دي او داسې نه 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 حتی داسې وختونه سوي دي چې مهم تصمیم کې زه تا کور کې هم نه وم مثلا کور نه لرې مې درس ویلې مور به مې زنګ راته وویله چې بچی داسې خبره ده او ته د څه شي مشوره راته راکوې. نو زه داسې مشکلاتو سره مخ سوی نه یم.
اقتصادي مشکلات وو هغه څه چې تاسو غوښتل هغه ټول نه برابرېدل. که د سپغاټو ټکو کې راتوی علت یې څه و ستاسو کامیابه مخ ته لاړی په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پېښ نه سه؟
همیشه د ما فکر په دې کې وو چې خپل پلار ته باید اوږه ورکړم. اما ماشومتوب نه چې زه لاړم قالین بافي ته کار مې د ماشومتوب نه شروع کړو یو ایډیا زما په ذهن کې وو چې زه همیشه باید پلار سره مرسته وکړم. پلار مې چې دی تحصیل نه دی کړی پلار مې بې سواده ورونه مې باید داسې نه سي. اما ایډیا همیشه همدغه وو چې زه باید پلار سره مرسته کړم. همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به و زما فکر په دې نه وو چې زما پلار جب نه څنګه راوباسم که د مور جب نه را څنګه راوباسم. ما فکر په دې وو چې څنګه زه په خپله دغه مشکل حل کړم. زه باید یو کار وکړم په خپل چې دغه اقتصادي مشکل په خپله حل کړم چې تر اوسه هم دغه کار کوم. نو چې کله مونږ ځوان چې باید خپل مسؤلیت په خپله ادا کړو او تر څو چې تر دغه هدف مونږ را رسېدلی یو په خپلو درېدلی یو نو څوک خو مونږ سره مرسته کوو خو مور پلار چې مونږ سره مرسته کوو که نه؟
بلې تر دې دمه خو په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاوتریخوالي په علتونو وغږېدلو او د حل لاره هم تاسو ډېره ښه واضح کړه چې کله په کور کې اتفاق وي اقتصادي ستونزې نه وي نو جار جنجال به نه راځي. راځو له کوره بهر. نن سبا یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کیږي په څپېړه باندې یا د ګیرې لپاره یا د جامو لپاره. دغسې تاوتریخوالی له ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي هغه هم بیا د یو حکومت لخوا.
کله چې ما دکان او دکان ته یو جنکۍ راغله هغه راته ویلې چې نن زه چې راغتلم په ځان کې ښه صحیح چپنه وه ښایسته ایجاد یې کړې وه وایي چې نن چې ما په امیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم او ما ته ویلې چې دا وریځې دیوالې تول کړې دي جنکۍ یې په څپېړه وواله او ورته ویلې چې ته ولې بې ایجابي کوې. زه صحیح طریقه او په مهرباني طریقه که وایي هر څوک یې مني او که ته زشته ورسره خبرې کوو طبعاً هر څوک چې وي نه یې مني هغه لا دزد کېږي. زه همیشه وایم چې په جنګ و جنجال خبره ما په غوږ کې بیخي نه ځي.
په آخر کې که دا راته وایي چې څه ډول چلند پکار ده له ځوانانو سره له کور نه بهر. البته
له کور نه بهر که مثلا حاکم نظام می کار څوک یې ورسره مثلا چلند کوي حتی موږ حاکم نظام ته نو ځینې پلرونه دي چې مثلا فکر وکړه چې کوڅه کې ولاړ دی زوی نه یو مشکل یو څوک راغلی دی او شکایت کوي چې مثلا کوم جنګ یې کړی یا کوم بد خبره کړی د خلکو تر مخ څپېړه ووایي. نو دا خو چې هر څوک وي بد تاثیر کوي نو داس خبرې باید ونه سي. مثلا که یو ځوان یو مشکل لري کم مثلا د شریعت خلاف ګرځي که رقم ګرځي باید ګوښه ورسره مثلا ودرول سي ورسره خبرې وسي چې وروره دغه کار بې غلطه دا صحیح که چې مثلا مناسب نه ده اسلامي نظام سره مناسب نه ده اسلامي قوانینو سره مناسب نه ده یا د جامع قوانینو او رفتار سره مناسب نه ده دغه رفتار دی یا دغه چلند دی سم که. نو داسې به ښه تاثیر وکړي.
تاسو باندې سلامته اوسئ. ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننې خبرونه کې به تاسو ته د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننی درس کې راته دا وښيي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشولو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونی قشرونه دي. هسته چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونی قشرونه هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي پی مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو د رغني جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خنثی ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره ده په 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه بیا په 1990 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړه، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړه چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرات نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کال مخکې کانیاتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه به دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نه شي کېدای چې پیدا شي او نه شي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د نور ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوی دی او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړی دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړون کټونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بول تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلي انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوه اصلي د لوته چې یو اصلي دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته واندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي. نو د لاس په تاند من فیزیک 8 سیکنډ کې انرژي جذب او یا هم د لاس ورکوي. دا مثلا کې ودا سي دی وي هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري. د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستی ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنه مخلوط څه شي دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنی مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او بیجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړونکي اجزاوي د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکول او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنن څه شي دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوي وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپنن د سیسټم جوړوونکي اجزاوي د کمپنن په نامه سره یادیږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحله ماده یعنی سلوز او حل کوونکي یعنی سلوینت څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي سولوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحله مواد او محلول څخه جوړ شوی دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینت، جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سولوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو او مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سره په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي. په محلول کې حل کوونکې محیط ته محلول او حل شوي ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي او حل کوونکې ماده څه شي. دا حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونه او ایونونه یعنی ټوټه کیږي او حل کوونکې ماده یا سولوینت چې د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې ډول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل شوی دی چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دی. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي. په حل کوونکي کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي چې مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 0 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی. نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې محاسبه هم کړو چې 20 ګرامه پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرامه راکول شوې ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. یو نارمله یا نارمل یا نارمالټی هغه ذات چې په 0 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد مادې کلام له حل کې دوه څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې ان مسې کې جی کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یو وایو لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غذات محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري. نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 1.5 ګرام پر مول ده. را کول شوی کتله 1.5 ګرام او د رنګ راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې فر د فورمول د وز کول څه ورسته مشته دولس نارمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غزت وای چې په 0 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیم مساوي کې ان مول پر ان څه پر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه 20 ګرام ګلوکوز چې شپته 500 ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی. نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او شپږ دی چې د ټیم کتله لاسته راوي وسلو 80 ګرام پر مول کې چې راکول شي 20 ګرام مول دی. همدارنګه د بل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راوي چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وسپېته ورسته د دې قیمت 0.83 مولالټی لاسته راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدون کې مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی. نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دی او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 50 ګرام پر مول ده. همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو رسې 12 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته ورسې 0.12 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دی. نه پیسه دي غلظت وای ته محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کې دوه څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري. یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کې چیر په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خورو مالګه حل شي نو د مالګه 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مې مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د حاشیه وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې. دقت کوي فیصدي غلظت چې د حاشیه مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي د حاشیه مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشر کتلې وزنی فیصدي لاسته راځي. مولی برخه یا مول فرکشن غزه چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. یعنی ان مسای کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې موږ د مولی برخه غلظت تشکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګې 0.5 ګرام پلس مول 1.3 ګرام او په کې حاشیه د پزکشي محلول د مالګې او په مولی برخه پیدا کړی. په ان یو کې چې موږ د دې مولی برخه پیدا کوو 0.5 نه 2 او همدارنګه ان دوه کې چې مولي برخه پیدا کو 2.3 ده. نو کله چې موږ ان یو ان دوه کې متونه سره جمع کو یو راوځي نو د مالګې او د بو مولي برخه د عبارت ته یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولند تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فورمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
د دولسم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د دولسم صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو ترڅنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پوه لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو شات او اوربوشو تخمر پاسته د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شوو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایي درلوده. چی مهشیلی په 1980 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شخمو او ټولې څخه حاصل شوی شخمی تیزاب و سیرل چې شینی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه به په رزولوس 1400 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوی یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلمانی پو وایلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي قوه مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1980 میلادي کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونه او په 1990 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 500 میلیونه ته رسېدلی دی، یعنی شمېر ډېرش کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د دلمل رنگونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروتینونو، کندونو، شخمونو، الکول، چاودیدونکي مواد، ریش، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې عمله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. د دې ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه کې د اړیکو جوړېدل، عضوي مرکبونه د اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې وي اړیکه څه شي ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. عضوي مرکبونه کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکترونیک جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور او مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیونو عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور د آیون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دی د یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 الکترونیک جوړښت لرونکي چې په شکل کې ښودل شوی دي. همدارنګه کوزیو مرکبونه کې داری په جوړېدل چې دي هم په داغه په لړ کې کوزیو مرکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیو مرکبونه کې په کیمیاوي تعاملونه کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او داری کو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سرور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانس دي هغه سرور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکول په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سرور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای شي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس ته توای پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادېږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یوه برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي. د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادېږي چې فورمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څنګه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه چې توای ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه شي؟ مالیکولي فورمول د تعداد د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دي چې مرکب په مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فورمول په نامه یادېږي. په مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادلې یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
لدرانوز د کونکو زموخیله داد چې د نن ورځې درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لاخز او بيدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننې درسي ساعت هم دلته پای ته رسیدي. تربیه مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
آزادی رادیو چلر وشت ساعتا.